سلامونه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې ده سفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وای
پیل په خبرونو باندې وکړو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال مارکس پودزل وای د سولیز او باثبات افغانستان لپاره دا سپراخي پروسې ته اړتیا ده چې د ټولو افغانانو په تیر بیا د خزو او اقلیتونو حقونه رعایت کړي یوناما په یو ټویټ کې پرون ویل خغلی پودزل د خبر د فاریاب ولایت مرکز میمنی کې د مدني ټولنې له استازو او طالب چارواکو سره په کتنه کې کړي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته خزي په اکثرو دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي او نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پریښودل شوي د بامیان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي طالبانو پرون په دغه ولایت کې یو هلک او یوه نجلۍ د تار لرلو په تور په درو وهلي د بامیان ښاري اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزې په خاطر یې نوم وانخیست ازادي راډیو ته ویل چې نجلۍ او هلک د عامو خلکو په مخ کې وویل شول افغانستان د ځینو ځایي رسنیو د راپور له مخې هلک او نجلۍ له کابله بامیان ته تللي وو او د طالبانو له لوري په بند امیر کې په درو وویل شول طالب چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي تر دې مخکې هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې طالبانو خلک صحرایي محکمه کړي دي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دوه مرستیال ملا عبدالسلام عنفی پرون د اسلامي همکاري د سازمان له استازو سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي د طالبانو د حکومت له خبر پاڼې سره سم د اسلامي همکاري سازمان د سرمنشي استازي طارق علي البخیت د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد سره هم لیدلې یعقوب په دې کتنه کې ټینګار کړی چې طالبان به د دوهې موافقې ته ژمن پاتې شي په فرا ولایت کې د هوان دی وی په خوانی مرمۍ په چاودنه کې درې ماشومان وژل شوې دي یوې سرچینې په دې شرط چې نوم به نه څرګندېږي ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا پیښه پرون مازیګر د فرا ښار په اسکر آباد کلی کې شوې دغه خبره د هوان مرمۍ هغه مهال چاودلې چې ماشومانو زړې وسپنې ټولولې د طالبانو حکومت د ولایتونو د مرکزونو او ولسوالیو د ښاروالیو عمومي ریاست لغوه کړ د طالبانو د مشر د فرمان پر اساس لدی ایسته به ښاروالۍ د خپل اړوند ولایت د چارواکو تر څارنې لاندې فعالیت کوي د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د څلور دیرشو ولایتونو ښاروالۍ مستقل ریاست و خو د سیمه ییزو ارګانو د ادارې تر څارنې لاندې کار کوو او د امریکا د خزانې وزارت پرون په چین هانګ کانګ او متحده عرب اماراتو کې پر دیارلسو شرکتونو د ایران په اړه د امریکا د بندیزونو د نه رعایت او د ایران د تیلو د جانبي محصولاتو په پلور کې د مرستې په خاطر بندیز ولګاو د امریکا د خزانې وزارت له خبر پاڼې سره سم چې په خپل رسمي ویبپاڼه کې خبره کړې دغه کمپنیو د ایران د تیلو د ملي شرکت په شمول د هغو شرکتونو پر نیابت چې امریکا پرې بندیزونه لګولي د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت د ایران د پتروشیمي او تیلو جانبي محصولات د آسیا په ختیځ کې پلورلي دي رابه شو اول مطلب ته د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وایي سره لدی چې هر څوک په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او په دغه هیواد کې د تروریستانو د بیا رایوځای کېدو په اړه اندېښنه لري په کار ده چې له طالبانو سره خبرې وشي د ناروی د بهرنیو چارو وزیر دا خبره پرون په هغه غونډه کې کړې چې د افغانستان کمیټې د اوسلو د سولې د تحقیقاتي انسټیټیوټ د میکلسن انسټیټیوټ او نانسن د سولې د مرکز په ابتکار جوړه شوې وه تفصیل اسمت ساروان په ریپورت کې
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکن هوپتفیلت وای طالبانو د دې پر ځای چې د افغانستان د خلکو د ژوند شکیلو ته پام وکړي نورو مسئلو ته لومړیتوب ورکړی دی اغلی هوپتفیلت په اوسلو کې د بشري بنسټونو په کوربتوب د افغانستان اونۍ په نوم په غونډه کې نړیواله ټولنه وهڅوله چې طالبان اړ باسي څو پر خپلو ژمنو ودرېږي او د افغانستان د خلکو سوکالۍ ته لومړیتوب ورکړي دا غونډه چې یو ونه یې دوام وکړ پرون پایته ورسېده د همدارس موبایل د سشکاري چې طالبان د عادي خلکو د ژوند د شيګنې پر ځای نور لوبلي توبونه لري نو نړیواله ټولنه باید څه چې په واس پوروي د طالبانو د هڅولو لپاره ترې کار واخلي چې هغوی پوه شي چې د افغانانو سوکالۍ ته باید لوبلي توب ورکړل شي د ټینګار وکاو چې د دې کار لپاره باید له طالبانو سره خبرې وشي افغانان دی پختل ور سره وشغی شي په اوسلو کې مشت افغان خبريال محمد احساسستانګزای وای د ناروی د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره پر خبرو لټینګار سره سره وویل
خارجه وزیر په خبرو کې چې اوس ټول په دې پیګو چې افغانستان کې په تیر بیا جنوکی او د خزو حقوق خوندي نه دي او غوی له ابتدایي زده کړو محروم دي او دغه راز د یو ستونزه شته چې افغانستان ممکنه د تر هغه په پټنځي بیا بدل شي او تر هغه ته بیا موقع پیدا شي خو دې په عین حال کې دا خبره هم وکړه چې طالبان اوس یو واقعیت ده او باید موږ په خو طالبان سره جګړه کوله، خو اوس دا وخت نه ده، اوس باید طالبان وه څول سي چې خبرو ته مراجعه وکړي او باید افغانان یو بل سره ډیالوګ ته مخه کړي ترڅو د ستونزې د خبرو او ډیالوګ لارې اواره سي.
د ناروی د بهرنی چارو وزیر د هغو انتقادونو په اړه چې ولې د سش کال په جنوري کې د اوسلو غونډې ته د طالبانو استازي وبلل وبیل دا پریکړه یې سمه وه. د دې په وینا طالبانو د اوسلو په غونډه کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو او د بشري حقونو د رعایتولو ژمنې وکړې خو عمل یې پرې ونه کړ. د افغانستان اونۍ په ناسته کې د افغانستان د چارو یو شمېر متخصصان او د مدني ټولنې غړیو ګډون کړی و. په افغانستان کې د قانون حاکمیت، اقتصادي پرمختګ، د ښځو او اقلیتونو حقونه او له تروریزم سره مبارزه د دې کانفرانس د بحثونو اصلي ټکی و.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
پرون د نومبر ولسمه د محصلینو نړیواله ورځ وه. دا ورځ په داسې حال کې راغله چې په افغانستان کې لکونه نجونې له ښوونځیو تک څخه محرومې دي او تر څنګ یې پوهنتون ته تلونکي نجونې یا محصلین هم له ګڼو ستونزو سره مخې دي. په همدې پلمه زموږ همکار خاطر پردیس په بدخشان کې د محصلینو نجونو د ستونزو په استناد یو ریپورت جوړ کړی.
دا په بدخشان پوهنتون کې د هغې محصلې غږ دی چې اوس مهال په زده کړو بوخته ده. نوموړی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل، شهزادي راډیو ته وویل د طالبانو له لورې وضع شوي محدودیتونه یې په روح او روان منفي اغېز کړی او د درس ویلو انګېزه یې ترې اخیستې ده.
په دغه ورځ چې د محصل نړیواله ورځ د ډېر د تاسف او اندېښنې ځای دی چې موږ په بد وضعیت کې یو. زموږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې موږ ته پام وکړي، په ځانګړې توګه انجونو ته.
موده وړاندې د بدخشان پوهنتون یو شمېر نجونو محصلینو ادعا کړې وه چې د حجاب په اړه د پوهنتون امنیتي کسانو ګواښلې وې. له کومه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شول، په ښوونځیو کې د نجونو او هلکانو ټولګي جلا کړل او له محصلینو یې وغوښتل چې په اونۍ کې درې ورځې نجونې او درې ورځې هلکان خپلو درسونو ته لاړ شي. له دې سره خوا کې طالبانو په ټولو ښځو په ځانګړي ډول ښځینه محصلینو حجاب هم اجباري کړ. یو شمېر ځوان محصلین هم په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ نه اغېزمن شوي دي. په دوی کې ځینو محصلینو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې زده کړې په نیمه کې پرېښودلې او کار ته یې مخه کړې ده. فیصل هغه محصل چې خپلې زده کړې په نیمه کې پرېښودلې ازادي راډیو ته وویل:
زه د سهار تر شپې کار کوم، مزدي کوم چې څو روپۍ تر نسل کو، زموږ اقتصاد ډېر ټیټ ده او نشو کولی چې درسونه ادامه ورکړو.
د محصل نړیوال ورځې د نړۍ په ډېریو هېوادونو کې نمانځنه کېږي، خو دلته په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر محصلینو د محدودیتونو ترڅنګ ان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي هم تړل شوي دي. شکریه محمدي چې وصل همدې عمله ښوونځي ته نځي او په کور ناسته ده.
زه تیر کال په دولسم ټولګي کې وم او سکال مې باید کانکور آزموینه ورکړې وای، خو له بعده مرغه چې له ښوونځي فارغه نشوم او له خپلو درسونو محرومه شوم.
د محصل نړیواله ورځ له کلنه چې په چکسلواکیا کې د نازی سرتیرو لخوا څو محصلین ووژل شول د هغوی په یاد تر یادونه کیږي. په کال 1909 د اکتوبر په 28مه هغه مهال چې د چارلس پوهنتون محصلینو په پراګ کې د لاریون په ترڅ کې د چکسلواکیا د خپلواکۍ د 28مې کلیزې نمانځنه کوله، د دغه لاریون مخه د نازی سرتیرو لخوا ونیول شو او په ترڅ کې 14 محصلین سخت ټپیان شو. په کال 1909 د نومبر په 18مه دغه موترزینو نه کسه چاته محصلین وو او یو خوونکی له محکمې پرته اعدام شو. په کال 1940 چې دغه پیښه دوه کاله وروسته په لندن کې د یو شمیر پناه غوښتونکو محصلینو په ګډون د محصلینو نړیواله شورا جوړه شو. په دغه شورا کې پریکړه وشوه چې دغه اعدام شویو محصلینو د درناوي په خاطر د نومبر 18 د محصل نړیواله ورځ په نوم ونومول شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک او چمن لار شپږم ورځ ده چې تړلې ده. دا لار ورسه له هغه وتړل شو چې هلته یو پاکستانی سرتیری دی وشخړې په نتیجه کې وژل شو. دواړو خواوو ګډ کمیسیون ګمارلی چې د پیښې په اړه څېړنې وکړي، خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه دراوتلې. د دې لارې د بندیدو له کبله سوداګرو ته ډیر تاوان اوښته. اسمت څاروان په دې اړه په کندهار کې د میوې له سوداګر حاجی نانی سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتنه کړې چې د سپین بولدک چمن لار لا هم تړلې او که څنګه او څومره تاوان دوی ته رسولی؟
یک شنبې چې دا تړل شوې ده بیا تر اوسه پورې نه وې لسوې، دغسې بنده پاتې ده، موټران ګرده په بولدک کې ولاړ دي.
د دې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو څومره تاوان کړی دی؟
هغه حساب چې دی اوس پیل نه معلومېږي، کوم وخت چې موټران ورسېدل په شاته ودرېدل یا بېرته راوګرځېدل خصاص ولا لمن دورار شي خراب شي بیا نو تاوان مانیږي. کوم موټران چې اته بند پات وسول نور موټران د لې په باغو چې ډک ولاړ وي، نو خلک مجبور وسول چې معلومه نه چې دا لار څه وخت لا شي. هغه موټران د تورخم د لار تورخم ته ولېږل چې هغه تقریبا د کریا 2 لک روپۍ بیا موږ څلور لک روپۍ د موټر د ترانسپورټ کریا ورکړلې. یعنې پر هر موټر باندې 2 لک روپۍ یو ترانسپورټ اضافه سو موږ تاوان کړو. بل دا میوې چې دي هلته ډېر وخت سره رسېږي، په اوس نن پرون څه دي تر اوسه پورې لا پېښور ته نه دي رسېدلې. هغه امکان دې ولري چې سبا یا بل سبا اسلام آباد یا لاهور ته ورسېږي.
څومره باری موټر په سپین بولدک کې ولاړ دي؟
تر سل موټر ډیر دي چې پیاز دي، بانجان، رومي دي، انار دي، داس بادرنګ دي، دغه شان دغه میوې ډیر دي. په تر سل موټر خو اضافه دي.
مخکې د ورځې څومره موټر میوه او ترکاري له دې لارې پاکستان ته انتقالېده؟
پیش له دغه موضوعات د ورځې تر یو سلو دېرش موټر، تر یو سلو شل موټر پورې یوازې انار تلل راتلله، تلل دغه ته صادرات وه. او دغه زیاتره رومیان، پیاز دغه هم و چې هغه تقریبا تر یو نیم سل موټر هم زیات اضافه کېدله.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
طالبان وایي چې په روزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د خوراکي مرستو د غلا په تور لسګونه کسان نیولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي موادو لسګونه ټرکه په ټرینکوټ کې ول شوې دي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
طالبان وایي چې په اورزګان ولایت کې د خوړو د نړیوال پروګرام د خوراکي موادو د غلا په تور لسګونه تننی ولیدي. د راپورونو لمخې د چهارشنبه په شپه نامعلومو کسانو په اورزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام له موټرو څخه سلګونه ګونی اوړه او نور خوراکي مواد غلا کړی دي. د اورزګان ولایت د لومړی امنیتي حوزې مسؤل مولوی دفاعي وایي د پیښې په تړاو څلوي شکمن کسان نیول شوي او څېړنې ورڅخه روانې دي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری آغا ولی قریشی موټر چلوونکي په دې ملامت بولی چې موټرونه یې سمسای نه ودرولي. نوموړی همداراز وایي دغه پیښه له امنیتي کسانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د کارکوونکو د نه همغږۍ له امله رامنځته شوې ده.
د دې داسې ځای مشران درې ولیو چې نه د دې رسمي اډه وه او نه د دې په نامو ته ځای نږدې ځای و او نه د دې دفترو سره نږدې ځای و، نه د دې هغه تمځای و، نه امنیتي کسان هم د ځان سره په جریان کې کړي و. نو بیا د شپې مشران وهل شوي او وروسته چې امنیتي کسان هم خبر شو، بیا د هغه کلي سلي وش مشکو کسان هم د دغه غلا په تور نیولي دي.
له بلې خوا ځایي سرچینو ویلي چې امنیتي کسانو په همدې سیمه کې یو شمېر کلیوال د پیښې په تړاو امنیتي حوزې ته بیولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي مواد له کندهار او اورزګان ته لیږلی وو. تر دې په خوشاو خوشپش میشتې وګاندې هم په اورزګان کې د همدې ادارې یو موټر چې خوراکي مواد پکې بار وو چور شوی وو. د خوړو نړیوال پروګرام په ټرینکوټ کې د خپلو لاریو له کاروانه د لسګونو بوریو، اوډو، دالو او نور موادو د غلا په اړه څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې هغو کورنیو ته خوراکي مواد رسوي چې مرستو ته اړ دي. د دغه پروګرام ویاندوی وحید الله امانی تیره شپه آزادي راډیو ته وویل
WFP د ژمی د میاشتو په خاطر په پام کې لري چې هر میاشت په ټول افغانستان کې څه باندې 15 میلیونه خلکو ته مرسته ورسوي. په دې مرسته کې کابو 100,000 ټنه خوراکي مواد شامل دي چې په لري پرتو سیمو کې زیرمه شوي دي.
د ژمي په درشل کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام له اټکلونو سره سم نږدې 19 میلیونه افغانان په نس ماړه نه دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به ورشو کندهار ته. له کندهار روسیې ته د انارو صادرات پیل شوي دي. د انارو 60 تنه معموله د افغان کارت په نوم د حکومتي شرکت له لوري پرون صادره شوې ده او لومړني لارۍ د موسکو په لور خوځېدلی. تمه ده چې دغه په انارو بار لارۍ د حیرتان او شیرخان بندر له لارې د مرکزی آسیا هیوادونو بیا لغیر ځای موسکو ته ورسیږي.
د افغان کارت په نوم حکومتي شرکت وایي روسیې ته له کندهار د 60 تنه انارو د صادراتو لړۍ پیل شوه. د دې شرکت مسؤل محمد قسیم ابراهیم وایي د کندهار له انارو وروسته د سیمې هیوادونو ته د جلغوزوی په ګډون د یو شمېر نورو محصولاتو د استولو پلان هم لري.
په دې وتوانېدلو چې اوله محوله چې 60 تنه شاوخوا کیږي د کندهار د ارغنداب هغه اوله درجه انار په څه پی کې په سندر پی کې د مسکو هغه هم برابر کړ. او بل شش کال ان شاء الله رحمان موږ تر دېشو 40 تنه جنغوزي هم شش کال ان شاء الله استو.
بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشر محمد صدیق مومن د نړیوالو مارکیټونو سره د افغان سوداګرو نښلول او د تازه میوې دغه ډول صادرات د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام بولي. د نوموړي په وینا هڅه کوي د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو سره هم اقتصادي راکړه ورکړه زیاته کړي.
موږ کوشش کوو چې خپل خلک څنګه کار پیدا کړو او څنګه خپل په صنعت کې په معدن کې او په وارداتو کې په صادراتو کې ډېر کوشش وکړو د صادراتو کو خپل بالون درې ځای ورسو چې هم په انډیا ته ځي که نورو ملکو ته ځي. زموږ دغه صادرات زموږ لپاره صادرات دوه ګټه ده، نور لاسته راوړنه ده.
په ورته وخت کې د کندهار سوداګر د وچې او تازه میوې د صادراتو په برخه کې لنړۍ په ځانګړي ډول لګاوندوی هیوادونو سره د اسانتیا او درامسته کول غوښتنه کوي. د کندهار د وچې میوې د اتحادیې رئیس حاجی عبدالحد وایي که حکومت بهر ته د افغاني محصولاتو او تولیداتو د لیږد لپاره لارې چارې ولټوي د سوداګرۍ په برخه کې ستاسو ستونزې به حل شي.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې نن زموږ انار و روسیې ته صادرات کوو. خدای پاک دې نور هم پرمختګ وکړي چې زموږ نور مالونه هم پرمخ باندې ولاړ شي. او یوازې دا نه چې موږ صادرات کوو، صادرات په هغه صورت کې زموږ د پرمختګ کولای شي چې زموږ وزارت زراعت زموږ په زراعت کې زموږ سره کوټلي ګامونه واخلي، ځکه چې زموږ زراعت د تیرو 30 کالو څخه پنج ولاړ دی.
روسیې ته د کندهار د انارو صادرات په داسې حال کې پیل کیږي چې دا مهال د سپین بولدک چمن دروازه د هر ډول صادراتو او وارداتو پر مخ تړل شوې ده.
اوس هم ازادي رادیوی مجله واورئ.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې. د هلمند تاریخي ځایونو ته اندېښنې
پر ولسونو پورې ادا ده چې هغه به یو ساتي او همکاري به ورسره وکړي، ساتنه به وکړي. پر دولت ادا ده چې ویره غوي.
د ختیځ ادبي بهیر غونډې غوړېدلې.
نو وکي شاعران راځي او ډېره په زړه پورې شاعري کوي.
شیر حملو
د دې مینې کې تخنوونکي کیفیت په چې پیدا شي زرغونیږي زرغونیږي غزونه کا غزيږي او پسخيږي او ډيريږي او ترپيږي.
د سمون کتاب پلورنځي مسؤل مصطفی سمون
نسبتا په خوانه لګلګ او د کتاب غوښتن کې لیک شوی دی.
په دې مجله کې به دا واوري چې هغه مجله چې شپږ اتیا ګڼې چاپ شوي درېدلې.
هغه نشرات چې موږ په مینه مجله کې کول فکر نه کوم که اوس د هغې دپاره شرایط مسایلي.
او د خپرونې په وروستیو کې
ډېرې پاکې اوبه دي، دواړه طرفه ضروري تشکیل شوي دي، میان په کې پریمانه دي، مرغان هم شته په کې.
د پوسټ کلا تر غاوني چاري درې دلې دي. د دې کلا تر غاوني چاري 2 کاله مخکې پیل شوې. بیا د سیمه هغه وخت په هلمند کې د جګړو له امله د بي ځای شوی او په مرکز بدل شو. د د لشکرګاه ښار په جنوب کې دا کلا چې د افغانۍ پر سلګونی عکس خپور شوی د تیرو دولسیزو جګړو زیانمنه کړې ده چې رغاونه غواړي. د ځینو تاریخي روایتونو له مخې دا کلا شاوخوا 3000 کاله مخکې تر میلاد ودانه شوې ده. یو شمېر روایتونه بیا وایي چې اسلام مخکې د ساسانیانو په زمانه کې جوړه شوه خو بیا بیا جګړو زیانمنه کړې ده. د ځینو په باور دا کلا تر اسلام وروسته د عربانو د برید پر مهال زیانمنه شوه. وروسته په اسلامي دوره کې د غوریانو او مغولانو په وختونو کې د دې کلا ځینې برخې ویجاړې شوې او په تیرو څلورو لسیزو کې ناکراریو، جګړو او نه پاملرنې دې تاریخي سیمې ته زیان اړولی دی. د بست کلا په اړه د ابوالفضل بیهقي په تاریخ کې چې له ننه شاوخوا 900 کاله مخکې لیکل شوی دی راغلی دی.
د ښار ته راغلو له ډېرو هیلو سره په چټکۍ روان وو. نوو ځایونو ته مو سترګې وراوښتې. دا زړو دیوالونو تر یوې اوږدې لړې پورې ورسېدو. دا دیوالونو په منځنۍ برخه کې له یو لوی صوف څخه تېر شو. دواړو لورو ته یې برجونه وو. کوټې له لویو او سورورو دیوالونو ودانې شوې وې. وړاندې یو مستطیل ډوله احاطې ته ننوتو چې څلور لورو ته یې دیوالونه ولاړ وه. په منځ کې چوتره وه. په دیوالونو کې د ورانۍ نښې لیدل کېدې.
د بست کلا دیوالونه تر 6 متره پلن دي. د دې کلا یادونه په فولکلوریکو کیسو کې هم شوې ده. د پتی خان بړیڅ د نقل مشهوره ناره ده که دوی دي کلا بس دروازې دي پر یو پتی خان وزی پر دابلې د مور سوی ناری دي. د بست کلا په ګډون د هلمند اوسیدونکو د دې ولایت تاریخي ابدو ته اندېښمن دي. د چارواکو نه پاملرنه طبیعي پیښې او د خلکو له لورې غصب هغه درې نوي لاملونه دي چې د هلمند لرغوني ځایونه یې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور د صادق رښتینی پراپور کې
فیدا محمد او سرګل د هلمند په مرکز لشکرګاه کې لرغونی بس کلا ته څیرمه کروندګر دي. دوی وایي د حکومتونو نه پاملرنه طبیعي پیښې او د ولسي خلکو لخوا غصب او زیان اړولو لسګونه تاریخي ابدي د ویجاړېدو سره مخ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د تاریخي ځایونو ساتنې او بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
تاریخ دی دا دو ملت پر اړه لري پر ولسونو پر اړه لري یوازې په دولت پر اړه نه لري ولی پر ولسونو پر دا ده چې هغه به یو ساتي او همکاري به ورسره وکړي ساتنه به وکړي پر دولت یې دا ده چې ویرغوي ولی دلته پر مرکزي حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندۍ تاریخ دی چې موږ ورته ګورو ورځ په ورځ ویجاړېږي او نړېږي.
په هلمند کې د ګڼو تاریخي میراثونو څخه یوه د بست کلا ده چې زرګونه کاله لرغونتیا لري. په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې توګه د دې کلا ډېرې برخې نړېدلې، کیندنې پکښې سوي او شاوخوا ځمکې غصب سوي دي. دا کلا چې د اسلامي دورې څخه هم پخوانی قدامت لري د انوشیروان باچا کلا هم بلل کیږي چې اوس د یوې لوی غونډۍ پر سر نړېدلې آثار معلومیږي او په لاندنۍ برخه کې مشهور ششک ولاړ دی چې د احتمالي نړېدو په خاطر یې نس په خښتو پوښل سوی. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې د دې کلا له شروع څخه چې د هلمند سیند چپه غاړه ده بیا تر لشکرګاه ښار پورې په لسګونه زړې کلاګانې ودانې وې چې اوس یې ځای د هستوګنې کورونو او زراعتي ځمکو نیولې. د بس کلا لیدو ته اوس هم هره ورځ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سیلانیان ورځي خو ځایي اوسیدونکي وایي دغه کلا ته ورغلې لار خامه او هلته د ورغلو سیلانیانو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي برابر سوي.
دا کلا خو ډېر تاریخي ځای دی د افغانانو دپاره نو دلته د دغه میلایانو دپاره هغه ځای و دغم نه دي جوړ نه یو پارکینګ څه نه یو بل شی شته. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې هم کلا وساتي هم د میلایانو دپاره وسایل بره.
دې کلا ته چې دغه د لشکرګاه د بازار څخه د میلایان راځي په اشته لار ولیکه او دغه ورته سمه سي دغه ورته منظمه سي دا دلته د یو پارکینګ داسې یو ښه د میلایان دپاره د تاریخي ځای چې بهیچ په جه باندې په دروازه باندې یو څوک په ټکس کسره راشي.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د تاریخي ابدو د ساتنې امیر حمدالله مدثر وایي د تاریخي ابداتو ساتنې ته لومړیتوب ورکوي.
از بس د یو نه د شش د هم د تخریب سره مخامخ دي او خود دغه د کلادس څا یا کلا دا هم بعض ځای نه د تخریب سره مخامخ دي. وچ کال کې تقریبا در سلویشتو چخزیات کورونو دا علاقه مگر دا مکمل تخلیه کرد.
د هلمند ځای طالب چارواکي په داس حال کې د تاریخي ابدو د ساتنې را کوي چې د دوی د اوسنی حاکمیت په لومړی ورځو کې د دې ولایت د ګریش د تاریخي کلا د نړېدو او پر ځای د یوې مدرسې د جوړېدو راپور نه خپاره سول. دغه راز د پخوانی حکومت پر مهال د 14 میلیون افغانیو په لګښت د بوس کلا اړوند د 5 تاریخي ابدو د بیا رغونې چارې پیل شوې وي چې اوس نیمګړي پاتې دي.
په هلمند کې د بوس کلا په ګډون لرغوني ځایونه رغونه غواړي. د شوان د پوست هم دوی دروازې وی په یو راخلو په بل ولاړو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
افغانستان کې وبل ادبی بهیر خپلې تړلې وزر پرانستل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ختیځ ادبی بهیر چې له څه باندې یو کال راهیسې بند و بیرته فعاله شوی. جزئیات د فرید سیال پراپور کې.
په جلال آباد کې د ختیځ ادبی بهیر غونډې بیا غوړېدلې دي. د دې بهیر غونډې چې پروس کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته درېدلې وې په وروستیو اونیو کې په منظم ډول اونیزي غونډې روانې دي. د دې بهیر مسؤول ضیاءالدین همتمل ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دوی په غونډو کې ځوانان ډېره برخه اخلي.
تقریبا 20-30 پورې کسان راځي، ځوانان راځي، او تر ټولو ښه خبره دا ده چې نوي ځوانان راځي، نوکي شاعران راځي او ډېره په زړه پورې شاعري کوي.
د ختیځ ادبي بهیر غونډې د جمعې په ورځ د سهار لخوا په جلال آباد کې جوړېږي. د دې بهیر نوې غونډې نقد، لیکچار او مشاعرو ته ځانګړې شوې دي. له همت مل نه اورو.
لیکچر ته ځانګړی کړی ده چې هلته به یو استاد راځي یا یو ځوان راځي، یو لیکچر به وړاندې کوي. هغه یوازې په ادبي برخه کې نه وي، هغه په هره برخه کې، مثال د ارواپوهنې په برخه کې، موږ د طب برخه کې، د حقوقو برخه کې، هغه لومړني معلومات چې دي هغه باید ځوانانو سره شریک شي، او ادبي برخه په کې بیا ډېره ده. بله خبره دا ده چې بیا بله اونۍ کره کتنه وي. کره کتنه یوه اونۍ په شعر یا نظم، او بله اونۍ بیا په منصور یا داستاني ادبیات وي.
ختیځ ادبی بهیر په 1991 لمریز کال کې پیل شو. تر اوسه یې د نقد او مشاعرې ترڅنګ د لر او بر یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو لپاره ستاینې غونډې جوړې کړې دي او د کتابونو مخکتنې کړې دي. دې بهیر په تیر شاوخوا لس کلن بهیر کې تر اوسه 450 اونیزې ادبي غونډې او مشاعرې جوړې کړې دي.
د ختیځ ادبی بهیر غونډې له تیرو اتو اونیو راهیسې په پرله پسې ډول روانې دي. د شاعر ډاکټر منقادر رحمان رودوال شعر لرو. دوی خپل دا شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته په خپل شخص ثبت کړی، پیرزو کړی.
کیفیت یو ورځ بل مر را پورته پټه شي، یو ورځ بل مر یوانی زرا ټیټ شي، او ژوندون ته به د پای سپرغۍ کیږدي. چې هر څه له لویې ما سوا لمبه شي، مځکه ختمه شي، اواره شي، ګیره شي، لمر له ډېره تاوه وسوسې غوزه شي، انس و جنس له هرې خواوې نه راټول شي، او ماده او مانا دواړه هسې تول شي، وجودونه جرد صدونه ګردله شي، او د نسل د بقا فلسفه مړه شي. دا د عقل تقاضا ده چې دا وشي، او په لوی درس پسې لویا فنا وشي. دا روحونه چې پستر ګلیدای نشي، دا بوال وزي کیفیت، دا بدیت ته جنتونه چې پستر ګلیدای نشي، دا براشي مرحلې د وجودیت ته. سبا ما تعالی رډیر یا بل ته کم شي، سبا خاور سبا څل خاور سم شي، مایرونه چې پستر ګلیدای نشي، را پیدا به مجسم شي، منظم شي، سبا هیڅ معنی به محسوسيږي، تیر هیر زمانه به راويخيږي. مزب خپلې مینه دي سوچ مخسته، دا د مینې کې تخنون کې کیفیت په چې پیدا شي، زرغونیږي، زرغونیږي، غزونه کا غزيږي، او پسخيږي، او ډيريږي، او ترپيږي، او تپيږي. نه مرګ شته، نه ویره، نه هيره، غلبي وي ولا بل ډيره،
مجزاد وجودون لكيفية مراد قيمتون لافتا چن روح دينا تسيرا لرين جسم نخلص واحد تعريف لرين اسم دعب تسنگا 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 بي او تسنگا
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د خبرونه په دې برخه کې کتابونو ته مخه کوو. په هغو ټولنو کې چې ډېر خلک سواد لري او د خلکو اقتصاد هم بد نه وي، ډېر کتابونه پلورل کیږي او خلک ډېر کتاب لولي. د احصایو له مخې هر کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هېواد ډېر کتابونه خپریږي. ورپسې چین، بیا بریتانیا او څلورم جاپان هغه هېوادونه دي چې ډېر کتابونه هر کال پکې چاپېږي. د راپورونو له مخې هند هغه هېواد دی چې د کتابونو د لوستونکو شمېر پکې زیات دی. د دې هېواد نفوس زیات دی. د سږ کال د احصایو له مخې د هند نفوس تر چین لوړ شو. په افغانستان کې د کتاب د لوستونکو شمېر د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته کم شوی او د خلکو د اقتصاد د کمزوري کېدو له امله د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوې دي. خو په کابل کې سمون کتاب پلورنځي تازه څلور نوي کتابونه چاپ کړي. د دې خبرندوی مرکز له لوري د طالبانو تر بیا واکمنۍ یو کال وروسته په ټول کال کې څلور کتابونه چاپ شوي وو. د جمهوریت په وخت به د کتاب پلورنځي په کال کې شاوخوا 30 کتابونه چاپول. د سمون کتاب پلورنځي له مشر مصطفی سمون څخه به واورو چې نوي کوم کتابونه خپره کړي دي.
یو عام اړیکه او ژورنالیزم څخه د ګرامر انځور څخه د حیوانات نوري ریس او ترڅنګ د ادبیات تاریخ
د دې کتابونو لیکوالان څوک دي؟
پښتو ادبیات او تاریخ په هندوی محمد فهیم بهیر ده او د ګرامر انزورم د فهیم بهیر ده په هندوی فهیم بهیر او د عامه اړیکې او ژورنالیزم څخه ده په هنیار نور جمال ورداګ ده او د حیوانات ناروغي ډاکټر شیراقا
د پښتو ادب تاریخ تدریسي کتاب ده.
او تدریسی دا په پانتون کې تدریسی دا چې دریم سمستر کې د تدریسی
ډیر وخت شو چې د کتابونو چاپ درېدلې وو یو ډول په افغانستان کې. څنګه اوس بیا په غوړې دوه د چتاسو د کتابونو چاپ کړی؟
په خو هم مثلا موږ کتاب چاپ او زر ټوکا و سم هغه ته لګاغه ورکړې 500 ټوکا چاپ او ځینی وخت کډیر مجبور شو حتی 200 ټوکو 300 ټوکو تایم راغستو نسبتا په خو نه لګلګ و زه کتاب غوښتم کې لیک خسوی دي او دا غه ارتیا لري نورم چې به برخه کار وشي.
ل کابل پراته تاسو چاپ شوی کتابونه په روسیو کې په کومو سیمو کې په کومو ولایتونو کې نسبتا ډیر خرڅیږي؟
دا په ننګرهار ولایت کې مونږ پکتیکا ته لګلې دي. پکتیا ته دغه ولایت ته هم لګلې دي. دا اوس په دې یو میاشت کې چاپ کړی دا په خوان دي چاپ کړی هغه نور ولایتو ته هم تلل ټول ولایتو
نور ولایتونو ته وصول نه استوي. مثلا د افغانستان شمال ته د افغانستان جنوب لویدیځ ته او هرات ته او غرب ته او دغه ولایتونو ته
یا ولایت خو یو داسې داسې د سمستر خلاص نه دي. پانتونو کتابونه عموما هغه وخت ډیر غلري بازار لري چې سر د سمستر نو و سمسترونه په خلاصېدو دي او دلته مضمون دي. په دې خاطر هم چې ولایت دام کې دا چې بل ترغو چې غوښتن کې کیږي نو دا کتابونه موږ چې یو کتاب ته نه شو لګلای مجبور دي چې څو کتاب دی غواړي دا هم په دې باندې هغه د کرایې بوج کم راځي هم موږ ته مسانتي چې زری ولې ګلای
له شاغلی سمون څخه په مننه. په دې ورځو شپو کې د ملت ارمان په نوم د ځوان لیکوال مسعود رښتین ناول هم چاپ شوی دی. د دې کتاب په اړه به له شاغلی رښتین څخه واورو.
د ملت ارمان چې یو سیاسي ناول دی هڅه پکې شوې ده چې په افغانستان کې د حکومتداري لپاره یو منظم او جامع تصویر وړاندې کړي، هغه تصویر چې له کلونو راهیسې افغان ملت ارمان لري. د دې کتاب په منځپانګه کې ډیر نور څه دي خو په عموم کې انځور دا دی چې وطن یو نوی لور ته روان دی. باچا خورا پرشتین ولې سره د وطن هرې برخې ته توجه کوي او د یو سلوړي افغانستان لپاره یې خپلې هڅې روانې کړي دي. باچا د زړونو پر سر راج او ناز کوي، ملت یې زړه ته ډاډ ورکوي چې باچا لرو، هغه باچا چې له کلونو وروسته مخې ته راغلی دی. د همدې سیاسي ناول مرکزی دوه کرکټرونه دي تقریبا شپږ نوي صفحې لري.
تر دې مخکې د ډنګ ملت په نوم د مسعود رشتین ناول خپور شوی و. په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې په تیر شاوخوا یو نیم کال کې ټکنۍ شوې دي، خو د کتابونو چاپ ورو ورو لږ لږ په غوړېدو ښکاري. د مجلو چارې بیا داسې نه دي، کومې مجلې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته درېدلې لا هم درېدلې. په دې مجلو کې یوه هم د مینې مجله ده چې له دیارلس سوه یو اتیایم کال را په دې خوا یې شپږ اتیا ګڼې د طالبانو تر بیا واکمنۍ پورې چاپ شوې. په 2005 کال کې د دې مجلې څو ګڼې میاشتنۍ خپرې شوې چې تر سلو ډېر مخونه یې لرل. د مینې مجلې مسؤول مدیر عزت الله ثواب زما همکار اکرام الله اکرام ته وویل چې اوسنیو چارواکو ده ته نه دي ویلي چې دا مجله مه چاپوه. نو څه شی د دې سبب شوي دي چې د مینې مجله چاپ نه شي؟ د ښاغلي ځواب څخه اورو.
د مینې مجلې د زنډ د خپراوي بیلابیل لاملونه دي، خو تر ټولو ستر لامل خو دغه د نظام بدلون دی چې مخکې د بیان ازادي او یو څه هغه نړیوال ملاتړي بنسټونه وو. همدارنګه دغه د چاپي خپرونو بازار چې و څه موده مخکې هم ټکنۍ شوې، ځکه و چې د ټولنیزې رسنۍ عامې شوې او ډیرو خلکو زمونږ تاسو وطن کې خو د مطالعې فرهنګ هم دومره عام نه و او دومره پیاوړی نه و. نو یو څه بازار سس شوی او بیا چې کورونا پسې راغلله او بازارونه هم بند شو، او بیا اوله کې به مونږ دا مجله په پېښور کې چاپوله په هغه اولو کلونو کې، بیا دا د تګ راتګ مسایل هم شو، کابل کې بیا چاپې د روستیو کې ګران هم تمامېده او بازارونه هم خراب و، او چې وروستیو کې دا بدلونونه راغله او سانسور راغی هغه کې خو پرزن د ښځو مسایلو مرکې وې پکې، د هنرمندانو د سینما د بشر حقونه او نور بېلابېلې برخې لوبې او هغه پکې وې. نو هغه اوس چې کوم محدودیتونه دي دا غم د دې لامل شوی دی چې څه وخت لپاره صبر وکړو.
فکر نه کوي ځواب سیب یو ډول خود سانسوري رامنځته شو، یو سناسه خای د نظام کوم حاکم نظام چې د تر ډیره په دې برخه کې په لومړیو کې فشار نو موجود، خلکو یو ډول خپل بزان باندې خود سانسوري وکړه. در رسنۍ والا کم دغه مینه مجلم یاد کو لګ تر لګ د نوې نظام 15 میاشتې یو کال او درې میاشتې وشوي، په دې موده کې هیڅ چاپ نشوه، یو ډول خود سانسوري نه ده موجوده؟
شته شته، یو ډول ویره خو مخکینم او کسام مونږ تر ډیره ما خپل هڅه کړې ده چې هغه پاغه مخکې وخت کې چې مونږ کوم نشرات کړې دي، یعنی هغه خپل به ترپی نه پیلتوب هم ساتلې او هغه وخت کې مونږ د سينو چې کني هغه نظام کې نشرات یا خبرونه کولې د نظام په ملاتړ نه، کله کله به د نظام په ملاتړ هم پکې کما هغه لیکنه او مرکه خبره شي، خو ډیر کله به مونږ هغه خلکو سره مرکه کولې چې هغه به فساد غصب ظلم او دغه چې و هغه پرزنده واک انحصار او نور کنه چې دا هغه تیر حکومت کې هغه اوشته رسیدلی و دا شیان د هغې په ضد هغه مونږ لیکنې او شعرونه او مرکې خپرولې او کیسې هم خپرولې، راپورونه مونږ خپرول او همدارنګه د طالبانو په ملاتړ په هغه وخت کې چې د طالبانو نظام نه مو د طالبانو په ملاتړ به هم پکې ځینې د دو هغه مثبت ټکي چې و هغه به پکې خپاره شوي او د دوی پرت کې به هم خپاره شوي. خو اوس چې مونږ دغه وضعیت ګورو د خود سانسوري به می، خو مونږ چې دا وضعیت ګورو چې یعنی په پرزن په فیسبوک پوسټونو باندې یا په شیرونو باندې خلک غکېږي ګواخل کېږي یا پرزن هغه ورته سپارښتنې ورته کېږي کنه چې دا شیان مکوي، نو هغه نشرات چې مونږ په مینه مجله کې کول نو فکر نه کوم کوس دا غې د پاره هغه شرایط مسایلی
د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره کله ناس تم کړي په دې اړه ور سره غږیدلې استه؟
نه ولا، د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره ناس نه موزه لا په دې نیم پوه شوی چې دوی به ماغه جواز چې مونږ مخکي د جمهوریت پاولو کلونو کې یا د موقت ادارې په پیل کې په 1902 لمریز کال کې مینی مجلې د فعالیت جواز د اطلاعات کلتور وزارت یا د اطلاعات فرهنګ وزارت نه اخیستی و چې هماغه جواز به دوی ته د منلوی که نه بیا به دوی خپل شرایط وضع کوي او جواز به خلکو ته ورکوي په دې هم زه پوه نه یم.
یعنی د مینی مجلې په اړه تر اوسه د حکیم نظام د لور نه تا ته څه نه دي ویل شوي چې یا بند دي یا د خلاصوي یا د وچلېږي یا د نه چلېږي؟
نه نه داسې ما باندې کوم دغه نه بندیز نه دی لګېدلی چې ته یا مجله مه چاپوه. خو زمونږ خپل مونږ په 2018 کې مینی مجلې د مازیګر په نامه باندې ویب سایټ لرلو. یعنی د 2018 نه تر شل پورې مونږ دا سلور کاله د مازیګر .com له لارې هم مینه مجله په پی ډي اف شکل او هم نور مسایل مرکې او شیان د ویب سایټ له لارې خپرول. د مازیګر کتاب پلورنځي ویب سایټ شو، د مازیګر ګروپ چلوونکي لرل د مجلې تر څنګ. خو هغه ویب سایټ کې ځینې تخنیکي ستونزې هم پیښې شوې په 2000 کې. بیا په 2020 کې مونږ غوښتل چې ویب سایټ هم بیرته فعال کړو او هغه د نیوز برخه هم فعاله کړو یا د خبرو برخه خبرونو برخه. خو بیا نظام بدلون راغی،
شپږتیا ګڼې وچلېده او تقریبا دا هغه کوم ارمان چې و هغه په نیمایي کې پاتې شو. هغه احساس د کراته وای
ولا زه خو زما خپل خدا ارمان و چې مال دا سل ګڼې کو بیا که رستا. نو دا په خپلواکې مجلې هغه شخصي مجلې په انفرادي شکل چې دغسې ځان غوندې دوستانو ملګرو فرهنګیانو شروع کړي هغه دومره ډیر دوام نم کوي. خو دا هم دا د ملګرو همکاري وه، د لیکوالو همکاري وه، د ملګرو او هغه زمونږ بې پرې فعالیت و چې یو څه محبوبیت هم په هغه ولس کې پیدا کړی و. او د خرڅ له لارې به مونږ د مجلې د چاپ لګښت هم پوره کولو، د دفتر لګښتم کله کله به میلانونه او عام اخیستل او لکه د یو چا گزارشونه به هم د پیسو په بدل کې نشرول. نو داسې هم کیدل خو کار روان و. او هغه وخت کې ما ویلی چې هغه د رسنیو ملاتړي بنسټونه و، نو که هغه نظام نه م غوښتل چې د فساد ضد شیان دې خپاره نه شي یا د غصب ضد که نه یا د جال ضد، نو خو هلته هغه ملاتړي بنسټونه چې و هغوی د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوو او چا ورته څه ویلی نه شو. نو په خلاصه ټنډه باندې یا پرته له کوم سانسور او له کومې ویرې په هغه نظام کې په چارواکو باندې او په ادارو باندې نیوکې کېدای شوې.
له عزت الله ثواب سره مو د اکرام الله اکرام مرکه اورېده. له ثواب سره به پاتې شو د دوی یو شعر له دوی څخه اورو چې پکې مو خپل کور ته ورولي.
په کابل کې مې د کلی په شان ژوند دی، د وردګو د خانانو کور کې وسم، په انګړ کې یو ناک بله مڼه ده، پیغلې شوي پکې دوه ونې انار دي، د مرسلو پکې لس بوټي مسکي دي چې تر اوسه پنځه رنګه غوړېدلي، دا وروستی پکې تر ټولو ګلالی دی. په یو کونج کې د چرګانو کوټنۍ ده، ور سره د برانډې لاندې تنور دی، یو اړخ ته د انګورو څپرګې دی، همدغه اکثر زما د ناستې ځای دی. بس که چای دی که چلم دی که کتاب دی، یو خو خامخا ملګری د ځواب دی. د کندار انځر ارزانه پیدا کیږي، له مستو په اسانۍ شمړې جوړیږي، را رسیږي شکر پیاز دی که ډوډۍ ده، همدغه زمونږ مزه د زندګۍ ده.
د ښاغلي ځواب شعر مو اورېده. د شعر د الهام خبرې ډېرې کېږي. یو شمېر کره کتونکي چې په الهام باور لري وایي چې الهام یوازې د زمان په یوه شیبه کې نه وي، د مکان په یوې لحظې کې هم راځي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
وړاندې مو په خبرونه کې د نورستان منډول ولسوالۍ ته ورولو. هلته مو د یو ښایسته ډنډ له تاریخي پس منظر خبرو. خو مخکې تر دې به له ملا بارانه واورو. د غزنی د انډړو ولسوالي اوسیدونکي ملا باران په سوونو ټایپ کسټونه ساتلي. دی وایي په دغو کسټونو کې داسې هم شته چې یوازې په 35 یا 40 سرو یې یوه دانه ثبت کړې. ملا باران کیسه کوي چې له ده څخه یو چا د تونس موټر په بدل کې 4 کسټې غوښتې د مالچا نه کړې. نورې خبرې به د ملا باران له خولې په دې راپور کې واورو چې زما همکار چمتو کړی.
د غزنی اندړو ولسوالۍ ملا باران هغه چې د پخواني ټیپونو په سوونو کې سټي ساتلي او تلی په یوازیتوب کې اوري. نوموړی وایي له دغه پیتو سره زیاته مینه لري.
کم وزیات 3500 دانې پیتې لرم. زړې پیتې کنده ورته وایي، کندې پیتې لرم 3500 شاوخوا دي.
ملا باران کیسه کوي چې له ده څخه دغه کیسټي یا پیتې په ډیرو پیسو غوښتل سوې خو نه یې دي ورکړي.
یو وخت زه ډېر کثیر وم، داسې اندازن 1200 کلو شاوخوا به وم. 4 پیتې ما چې یو چا وغوښتې په هغه وخت کې ټونس موټر ورسره و نه وی، هغه په هغه وخت کې موټر هم تازه پیدا شوی و، غټ قیمت یې درلود، له کومه حساب وایي نو 8 لکه روپۍ قیمت درلود. ما چې وغوښتې ویل ده 4 پیتې راکه، زه به دا موټر تا ته درکړم. نو ما ورته انکار وکړ، مال نه یې سم درکولی. ما ته کبلګا صاحب وخندل، ویل ور یې که زوی، ما ورته ما زړه مې نه پیکېږي.
ملا باران وایي دغه کیسټو یا پیتو ډیره برخه یې کندې دي. کنده هغه پیتې ته ویل کیږي چې په لومړي ځل ثبت او بیا نورې پیتې ورڅخه ثبتېږي. دی وایي له دغه پیتو سره یې زیاته مینه ده او ډیری پیسې یې پور کړې دي.
او ما خپل 2500 کلدارې د یوې پیتې په ثبت باندې ورکړې چې یو چا سره یوه پیته وه، نو مال دې ما ته ثبت راکړه، بله پیته جینې ثبتومه، نو بیا 2500 کلدارې مې پرې ورکړې دي.
دا نوموړي په باور چې دغه کیسټ اوس په 1.5-2 لک افغانۍ یو پیدا کیږي.
د پټو کې فرق ده، کندې پټې دغه خو عادي پټې دي، 150 روپۍ باندې پیدا کیږي افغانۍ باندې. نو دا پټې 1.5 لک افغانۍ، 2 لک افغانۍ یو پټه قیمت لري او په ډیره سخته باندې پیدا کیږي. حتی داسې لکه داسې یو څوک مازی در سفتوي په پټه فروشي کې، یو هلته در سفتوي تا چې 50,000-1 لک افغانۍ خلک پیور کوي.
ملا باران وایي دغه پیتو ډیری سندرغاړي کندهاریان دي. په دغه کیسټونو کې ډیری یې وفاتنامې، حکایتونه او صوفیانه کلامونه ویل سوي.
دغه پیتنو دي عبیدالله کنداری چې شهید سوی، دغه پیتې دي اعظم په نامو، سید محمد په نامو، نور محمد استاد، اغا محمد استاد، روف کنداری، بس په دې نامو باندې دي دا پیتې.
ملا باران وایي له دغه پیتو سره یې مینه ده، نو ځکه یې دومره زیاتې پیسې پور کړې او بیا یې په دومره زیاتو پیسو نه دي پلورلې. دی وایي د دغه کیسټونو له اورېدلو چې څومره خوند اخلي، هغه نه په تلیفون، نه په سیډیګانو او نه هم په امپیتریانو کې شته.
د نورستان منډول ولسوالي اوسیدونکي وایي په سیمه کې سوونه کاله وړاندې سیم ته د غره له ښویېدو سره یو ښکلی پراخ ډنډ جوړ شو چې منظرې یې زړونه وړي. تفصیل په دې راپور کې.
منډول د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې پرته ولسوالي ده چې د منډول ډنډ په ګډون ډېرې زیاتې ښکلې او زړه راښکونکې منظرې لري. ځایي اوسیدونکي وایي منډول ډنډ چې له سلګونو کال وړاندې سیند ته د غر یوې برخې ښویېدو له امله رامنځته شوی، لږ تر لږه اوږدوالی 3 کیلومتره، پلنوالی له 200 مترو زیات او لوړوالی 100 متره دی. د دوی په وینا چې ډنډ ډېر ښکلي زړوبي رامنځته کړي چې د هرې برخې لیدلې د انسان زړه ته خوښي بخي. خو کنډو کپر سرک او د نورو اسانتیاو نشتون د ګرځندویانو د تک پر وړاندې مهم خنډونه دي. انجینر محمد عیسی وحدت چې کلونه وړاندې منډول ولسوالۍ ته تللی او یاد ډنډې له نږدې لیدلی وایي
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېره جګه ارتفاع جوړه کړې ده، دواړه طرفه ځړوبي تشکیل شوې دي، ډېر د لیدلو ځای دی چې د سیلانیانو لپاره خو ډېر مهم ځای دی، خو چون د لارې مشکلات دي بهرني سیلانیانو لا تر اوسه مخه نه ده کړې، میان پکې پریمانه دي، مرغان هم شته پکې، خصوصا د ایلۍ داسې جوپې جوپې راځي او دلته ښکته کېږي او ګرځي او داسې دورانی شاوخوا ته ځنګلونه دي ښه پریمانه.
خو نورستاني لیکوال محمد اکبر شورماج په خپل کتاب نورستان درګستری تاریخ کې لیکلي چې شپږ سوه کاله وړاندې په سیمه کې د سختې زلزلې له امله د غر یوه برخه سیند ته خویه شوې او دغه ډنډې رامنځته کړی دی. ښاغلي شورماج وړاندې لیکلي چې د افغانستان پخواني او اخیرني پادشاه محمد ظاهر د واک په اخیري وختونو کې غوښتل چې منډول ته لاړ شي او دغه ډنډ له نږدې وګوري، خو بخت ورسره یاري ونه کړه. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلي اوسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل د سړک خرابوالي په وجه د دوو ساعتو لاره په اتو ساعتونو کې وهي او ډیری وختونه یې موټرې عوارض پیدا کوي او دوی په نیمه لار کې پرېږدي. د هغه په وینا چې اوس په ډنډ کې یو شمیر کسانو د کبان نیولو او چکر وهلو لپاره د پلاستیکي بوشکو او لرګیو څخه کښتۍ جوړې کړې دي، که چیرته سړک ورغبل شي او د ګرځندویانو لپاره د ډنډ په شاوخوا کې اسانتیاوې رامنځته شي نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. په نورستان کې چارواکي بیوایي هڅې پیل کړي چې منډول ته غځېدلی سړک په اساسي ډول ورغوي او همداراز یو شمیر پانګوالو ورسره په یاد سیمه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
تیر وختو کې هم ډېرو خلکو دې ته لیوالتیا ښودلې وه چې دلته به د سیلانیانو او ګرځندویانو لپاره یو مناسب ځایونه برابر کړي، نو هغوی تر دې وخته نه وو توانېدلي، خو لله الحمد دا اوس څه پانګوالو دغلته ډن خواوشه ځایونه جوړول د سیلانیانو دپاره سهولتونه رامنځته کول دپاره زړه ښه کړی دی او امید شته چې دغې سهولتونه رامنځته کولو نه پس به دغه سیمې خلکو دپاره هم یو کار زمینه برابره شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپل سیمه کې د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي چې د نورستان زیاتې درې، ښکلې منظرې، ځنګلونه، لرنو اوبو ډک خوړونه، زړوبي او داسې ځایونه لري چې د اسانتیاو برابرېدو سره به ورته د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو جوپې ورماتې شي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او هر کال به حکومت میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
ازادي راډیو مجله اوري. د ازادي راډیو ادبي مجله په دې ورستیو کې یو کیسه درته لرم. جلی د وړو کڅوړه ځان ته نشته کړه، مورې د دې لاس شاته پوری وهه، غاښونه یې وچیچل، خو د چادرې شاته یې چیچلي غاښونه کله لور ته ښکارېدل. جلی د ویالې خواته منډه کړه، هلته یوه سړي د پیپسي ډبه یې واچاوه. دا د پلې لارې تر څنګ نږدې نیم متر ژورې ویالې ته ورښکته شوه. د پیپسي چیت اوسپنیز ډبه یې له یوې خوا بلې خوا سره سیخ کړه، ډبه یې خولې ته ونیو، څو څاڅکي پکې پاتې وو هغه یې وڅښل. ډبه یې له غوټ سره وخوڅاوه چې نور پکې شته که نه شته. بیا یې خولې ته ونیو، ویې زبیشه، لکه همدا وچه پیاله همداسې وچو. لاسونه یې د ویالې پر ژۍ تکیه کړل، وچته راوخته. مور یې یوې ډلې ته د خیرات لپاره لاس ونیو، هغوی د نجلۍ لور ته وکتل. شزی آسمان ته کسی پور تکرل بیا خپلی لور تلاس و خوزاوه دی لاس ته پام نشو چې د چادری لاندی د دی خوا ته خوزوی خورغواړی موری ور شخ کرل دی د موټر په هر ننو کې د مور شخ وانه ولیده د ویالی شیشی ته کو سر روانه شو چې شاته مخ واړاوه د مور د کښېناستلو ځای نه ور ښکارېده خپلې مور ته په یوه سا راورسېده د هغې څنګ ته یې په خاورو کې پرلتۍ ووهله مور وسکونډله ورته ویې ویل دا زیړ ویشتلی میراث شه آخر به دې په بلا سر شي د نجلۍ مټ داسې سوی وکړ لکه مچۍ چې چیچلی وي تندی یې تریو شو مور یې د دیوال بیخ ته د سیوري خواته وڅکېده د ویالې پورې غاړه یوه ځوان د پیپسي بوتل خولې ته نیولی و نجلۍ ورپاڅېده زلمی اړخ ته تنګې کوڅې ته واوښت دا پسې ورغله ورته ویې ویل خیر ما ته لږ راکړه زلمی شاوخوا سترګې وغړولې له پلاستیکي کڅوړې یې بل بوتل راویست نجلۍ ته یې ونیو دې وخندل په لمر وهلي مخ کې یې شنې سترګې وڅلېدې ځوان د دې پر مخ لاس تیر کړ دې شاته ټوپ کړل لکه په اوبو کې ډوب شوی چې سر راباسي سترګې یې رډې رډې راوختې زلمی د پیپسي ډک بوتل پر مځکه کېښود ژر ژر روان شو نجلۍ د خپلې مور خواته وځغاستل د مور څنګ ته غلی کښېناسته هغې د خیرات وړه خپل بل اړخ ته تر چادرې لاندې کړل ویالې ته یوه هلک د پیپسي ډبی واچاوه نجلۍ د مور خواته ورنږدې شوه هغې پورې وهله ورته ویې ویل ډبی تش نه و ورو یې کېښود نه ورځې نجلۍ خپله ژبه پر وچو شونډو لاندې باندې تېره کړه مور ته په ناستو نوره ورجوخته شوه دا سدی رادیوی ادبی مجلې دا غنمو هم دومره و شدی وی زحمت چی بر لتاسو اجازه اخلم تر بیا
پڑھا چھپ امر Thank you.